تنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغه خاورې خدمت وکوي او کور بچان د پښیو وسلام.
او دا د ریډیو صدا پیغام پیګرم چې اخر کې د زمونږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نسل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کس خوراکیان او هغه مو څور کې نسل یقینو کې چې د وډونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه زه شپې ته کال عمر لرم او دلته کار کوم کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ او چې کله کارې کمې نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به اخر داسې کېږي د ازادې ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو چارواکو ته نصیدا زمونږ سره غم وخورئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاري له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو ول په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداري ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایي سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي د سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور به معاش کار وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکونکي نور کار نه کوي یا بی معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر شزې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 50 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي. په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1,000,000 وګړي واکسین شوي تر 1,000,000 ډوز زیات واکسین توزیع کیدو ته انتظار دي. ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایی مرکزونو او روغتیایی تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالی او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 13,000,000 ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبه پر ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیون او 15,000 امریکایی ډالر کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالی ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 500,000 وګړو سره بیړنۍ مرسته پی وشي. په دې روانه خبرونه کې د دغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبری کو لخپلو درنو ملمنو سره د خبرونه ملمنه مودي د افغانستان د اسلامي تیبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي. د افغانستان د تیبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل، دومره ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر می واورید چې د تیبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوه، په دې برخه کې پرمختګ یا عقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا نن یې ټول ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د فوجي حالت نه وته او یو سنه شته مرحله ته به داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکونکو هغه به سنه نوښته او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نه نه زیر ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او کله نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه له یوې نیمې میاشتې په خوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت وغوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندان مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده، او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نور ټول شیان بخي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې. موږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زموږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعضې پالیسیګانې ستراتیژیګانې داسې جوړې کړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې صحي سیستم له سیاسته باید جدا شي، او نړیوال هم هغه د انساني او بشر دوستانه کومک په اساس باندې باید صحي سیستم ته توجه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې او کومکونه بېرته جاري وساتي.
ډاکټر صاحب مجددي، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر مخوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلیټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت چې د فیصد د افغانستان د او 6% د دې چې د دونرانو لخوا او 15% د out of pocket موږ ته وینې خپل د جیب نه د خپل د سیهي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسي چې ده د اندازه 40% کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړې ده، د راتلونکو د درې کالونو لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې 800 میلیون ډالر کېده چې هر کال لپاره د 200 میلیون ډالر د صرف د سیهی سکتور د ساختار او د خدماتو د ملکیت ساتلو لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول سیهی خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیایي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سیاسي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خدای کومکونه د طبیعي تور باندې کم کړی شي او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل سیهی سیستم درامسته کول لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي نو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارت وشي کولی چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم د همدې اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیکشن عملیاتونه یعنی د هغوی عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په څلوي ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه یې به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې